بي يو ستوديو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان له څو ورځنیو سختو جګړو وروسته د پنجشیر د ولایت مقام ته ننوتل.
نن سهار د اسلامي امارت مجاهدینو د پنجشیر ولایت مقام ته داخل سول او هغه هم په خپل کنټرول کې واخیسته.
خو د ځایي مقاومت مسؤلین وایي دوی لا هم په سنګرونو کې دي او پنجشیر سقوط نه دی کړی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د افغان پناه غوښتونکو سره د اروپایي ټولنې پر چلند نیوکه کړې او د پاکستان ځینو ګوندونو کابل ته د آی اس آی د مشر پر راتګ اندېښنه ښودلې. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلری کوم. مخ کتر دی چې دی او نور راپورونه تر وګرځو. احمد تکال سټډیو تر غلې چې تاسو ته د سات خبرونه وړاندې کړی.
طالبان وایي چې پنجشیر ولایت پورنی ولایت دی. د ملګرو ملتونو یو مقام افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په اړه له طالب مشرانو سره خبرې کړي او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د درې ورځني سفر په مخ افغانستان ته رسیدلی. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې پنجشیر ولایت په بشپړ ډول تر خپل کنټرول لاندې راوست. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي ازادۍ راډیو ته ویل چې نن سهار وختي په مرکز بازارک کې د والي دفتر د طالبانو لاسته ولوېد.
یوازې د ولایت مقام ته مجاهدین تر سهاره پورې معطل ول چې لا نه و داخل شوي. نن سهار د اسلامي امارت مجاهدینو د پنجشیر ولایت مقام ته داخل سول او هغه هم په خپل کنټرول کې واخیسته.
خود مقاومت د جبهې سرچینې د طالبانو دا اداره دوي او وایي چې طالبانو پنجشیر په بشپړ ډول نه دی نیولی. دوی وایي چې د دوی وسلوال له هم مقاومت کوي. په همدې حال کې رویټرز خبری آژانس د طالبانو د مخالف مقاومت جبهې د مشر احمد مسعود له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي دی په یو خوندي ځای کې دی. د پنجشیر ولایت د جګړو په اړه د خپلواکو سرچینو نظر تر اوسه نه دی معلوم، ځکه چې د ولایت مختلفو سیمو ته لاسرسی د اوس لپاره د جګړو له کبله امکان نه لري. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي چې د افغانستان له میلیونونه بېوزلو وګړو سره د مرستې او د هغو د خوندیتوب په اړه د بحث لپاره یې له د طالبانو له مشرانو سره کتلي دي. مارتین ګریفتس دا خبره پر ټویټر په یو بیان کې کړې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر لیکلی دي چې د ملګرو ملتونو د چارواکي او ورسره پلاوي د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغني برادر سره په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې کتلي دي. د ښاغلي نعیم په وینا د ملګرو ملتونو پلاوي د افغانستان له خلکو سره د همکارۍ او مرستو د دوام ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د مرستندویو هیوادونو په راتلونکي غونډه کې به افغانستان ته د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅه وکړي. د راپورونو له مخې د بسپنې راټولولو لپاره د ملګرو ملتونو دا غونډه به د سپتمبر په 14مه د سویس په ژنیو کې جوړه شي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د یو درې ورځني سفر په مخ افغانستان ته رسیدلی. پیتر موریر به د دې سفر په ترڅ کې د روغتیایي ادارو له جګړو او ناروغیو د زیانمنو شویو د لاسنیوي له مرکزونو څخه لیدنه وکړي او یا به هم له خپلو همکارانو سره وګوري. پیتر افغانستان ته له رسیدو مخکې ویلي وو
زه به د سره صلیب فعالیتونه وڅارم او هم به له افغانانو سره خبرې وکړم چې د هغوی لنډمهالې متوسطې او اوږدمهالې غوښتنې څه دي. له چارواکو سره به هم وغږېږم څو دا یقیني سي چې دوه اړخیز بې پرې او خپلواک بشري عمل به زموږ د کار اساس جوړوي او کار به مو پراخیږي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي افغانان له 40 کلنو جګړو سخت کړېدلي او اوس بیا رغونه کلونه کار غواړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد یې باید له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبرې وکړي چې له دوی سره یې کار کړی. میرمن مرکل دا څرګندونې پرون یکشنبه په یوه خبري غونډه کې وکړې.
باید له طالبانو سره خبرې وکړو، ځکه دوی هغه کسان دي چې باید ورسره وغږیږو. غواړو هغه کسان چې د جرمني د پراختیایي چارو له مؤسسو سره یې کار کړی او اوس د خطر احساس کوي له افغانستان نه وباسو.
د جرمني صدر اعظم زیاته کړه چې هیواد غواړي له هغو نړیوالو خیریه ټولنو سره هم مرسته وکړي چې په افغانستان کې دننه د بشري مرستو د همغږۍ چارې پرمخ بیایي. له دې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم ویلي و چې له افغانانو سره د مرستو په خاطر به د طالبانو له جوړېدونکي حکومت سره اړیکه وساتي. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن په دوحه کې د قطر له چارواکو سره وګوري او مننه ترې وکړي چې له افغانستانه د خلکو په ایستلو کې مرسته ورسره کړي. قطر په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په وروستي پړاو کې د امریکایي وګړو او افغانانو په ایستلو کې چې بهیر د کابل له هوایي ډګر په الوتنو کې ترسره شو مهم رول ولوباو. ډیری دا کسان په قطر کې د امریکا په پوځي اډه کې په موقتي ډول ځای پر ځای شوي دي. امریکا په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک فعالیتونه هم د قطر له پلازمینې دوحې څخه پیل کړي او په کابل کې د خپل سفارت افغان کارکونکي چې اوس مهال امریکا ته د تلو لپاره تم دي هلته بیولي. او د امریکا د حکومت د ساري ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د چارو مسؤول انتونی فاوچي وایي چې د متحده ایالاتونو تنظیمونکي به ډیر ژر اجازه ورکړي چې د کووید 19 ناروغۍ ضد فایزر بایونتیک واکسین دریم یا تقویتي دوز ته هم اجازه ورکړي. هغه ویلي چې ښایي د دې واکسین د دریم دوز بهیر د رواني میاشتې په وروستیو کې پیل شي. د فاوچي په وینا د مدرنا واکسین د تقویتي دوز ته د اجازه ورکولو چارې به یو څه وخت ونیسي. ښاغلی فاوچي ټینګار کړی چې د دواړو واکسینونو تقویتي دوزونه به خوندي وي، خو د خوړو او درملو د تنظیم ادارې او نورو چارواکو بیا هم په دې اړه څېړنې پیل کړي دي چې دا مسله یقیني کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، طالبان وایي پنشیر په بشپړ ډول نیولی خو د مقاومت جبهه دا ادعا نه مني. د طالب چارواکو له قوله وسلوالي نن سهار د پنشیر ولایت مقام ته دننه شوي او د دې ولایت ټولې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستي، خو هلته د مقاومت جبهه وایي د دوی جنگیالي لا هم په خپلو سنگرونو کې دي، خو د سختې جګړې راپورونه تاییدوي. په پنشیر له تیرو څو ورځو راهیسې برېښنا پرې ده، د ټلیفوني شبکو فعالیت بندوي او لومړنیو توکو ته د خلکو لاسرسی هم سخت شوی دی. تازه په کابل کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پنشیر او دغه راز افغانستان پر وضعیت په اړه خبریالانو سره خبرې کړې دي. په کابل کې زموږ همکار د خبري کنفرانس او وروستي پرمختګونه تعقیب کړي. دا مهال سټوډیو ته وصل دی. ستړي مشي غرمه مو په خیر. کې چیرته دی ذبیح الله مجاهد؟ له خبري کنفرانس پیل کړو، ممکن نوي خبرې او نوي مسایل پکې ویڅي وویل ښاغلي مجاهد، خصوصا د پنشیر په اړه باندې.
ذبیح الله مجاهد، خبري کانفرنس د پنشیر له جګړې تربیره د بهرنیو سره پر اړیکو، له افغانستان سره د مرستو، د کابل له هوایي ټکر او همدا ډول د راتلونکي نظام د اعلان په اړه باندې وو. هغه د پاکستان د آی ایس آی د درېش سفر ته هم اشاره درلوده، خو هغه ته به زه وروسته اشاره درلودم. لومړی مهم بحث د پنشیر د جګړې په اړه باندې وو. دی وویل چې پنشیر یې په بشپړه توګه تر خپل ولکې لاندې راوستی، که څه هم د دله قول چې پرون مازدیګر د پنشیر ولایت ډېرې سیمې نیولې وې، مګر د ولایت مقام دنده چې لوګاندې لا پکې څوک نه وو. دوی اتاو او نن سهار یې هلته وسلوال دننه شول او پر پنشیر بشپړ دوی ولکه راغله. لکه غلی مجاهد، د پنشیر د جګړې په اړه هم خپل سولاغ ویل اراده یې نه درلوده چې کنه جګړه وکړي. والته ځینې کړیو غوښتنې درلودې او د دې په خاطر باندې چې دا غوښتنې ډېرې زیاتې د واک د یو جزیرې په توګه باندې مطرح کېدې، ځکه ونه منل شوې او د دوی حق دا و د دې په خاطر چې د مرکز قومندي یا د مرکزي حکومت په وړاندې کوم ګواښ موجود نه وي، هلته یې عملیات وکړل او بالاخره دغه عملیات بریالي شول. د ملکي تلفاتو په اړه باندې د ډاډ ورته چې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی، خو جګړه کې د دواړو لوري یو طرفه مجبور نه شته. ما دقیق ارقام ورنه کول شي دوی لخوا څومره کسان وژل شوي دي او د هغوی لخوا څومره کسان وژل شوي دي. خو د اختار هم ورکړ چې چیرې نور څوک د افغانستان په هره سیمه کې له پنشیر پرته د مقاومت په نامه باندې یا ترخواي په بل نومونو باندې وسله پورته کړي او دلته د نظام پر ضد باندې جګړه راواخلي چې هدف یې خپل مرکزي حکومت و دوی به ورسره د دښمن په څیر باندې چلند.
بله، او نور کوم مسائل ته چې ښاغلی مجاهد اشاره وکړه کولای سي اوریدونکو ته پاره معلومات ورکړي؟ مجاهد د ایسای د مشر د راتک پاره او د غرض لنړیوالو سره د اړیکو پاره څه وایي؟
دا درست د مجاهد یو برخه د پنشیر پاره باندې چې زما ته اشاره ونه کړه، اغال ته د ملکی خلکو د ژوند پاره باندې و چې مطرح شو چې لتی رو پینځو یا شپږ ورځو راځي هلته خلک په ډېر سخت حالت قرار لري. د دا ومنله چې ټلیفون شبکې پرېږدي، برېښنا پرېږده، د خلکو لومړنیو توکو ته لاسرسی محدود شوی دی، خو نن یې وویل چې تر له خاندانه نه چون لارې بېرته خلاصې دي او له ننه به هلته روغتیایي مرستې او د سربېره نور خوراکي او نور ټول مواد هلته ور ورسوي. دغه بل بحث د بهرنیو سره بهرنیو هېوادونو سره په اړیکو کې و چې دوی غواړي له بهرنیو هېوادونو سره ښه اړیکې ولري، سوله افغانستان سره مرستې وشي. وروستیو کې د قطر هیواد، د اماراتو، د عمان، بحرین او یو شمېر هیوادونو مرستو ته هم اشاره وکړله او تر پای د ملګرو ملتونو د مرستیال سفر ته اشاره وکړه چې مولا برادر سره یې کتلي دي او ډاډ یې ورکړی دی چې افغانستان سره به بېلابېلو برخو کې به مرستو ته دوام ورکړي. یو مهم بحث د حکومت د اعلان په اړه باندې و چې په لنډو راتلونکو ورځو کې به دغه حکومت اعلان شي، خو څو ټکو ته یې نوره اشاره وکړه چې دغه حکومت په سرپرستي ځکه شاید اصلاحاتو ته زمینه برابره شي، اما د ټاکنو برخه یې دلته یو ته اشاره دا درلوده چې ټاکنې د اوس لپاره نشته او راتلونکی سرپرست حکومت به بیا دا ټاکي چې ټاکنې کېږي او که نه کېږي. خدای مونه ویل چې د دغه حکومت د اعلان کړه نیټه د دې اونۍ په جریان کې کومه ورځ ده. د کابل د هوایي ډګر په اړه باندې اشاره درلودله، وایي ویل چې میلیونونه ډالر ځان اوخته، اما د ملکی پروازونو لپاره دا چمتو شوی دی او په نړیوالو پروازونو یا الوتنو لپاره به هم ډېر چمتو شوی. په دې برخه کې د قطر، ترکیه او یو شمېر نورو هېوادونو مرستې ته یې اشاره درلوده. کابل ته د جنرال فیض حمید چې د پاکستان تر ټولو استخباراتي لوړ پوړی چارواکی دی، د هغه سفر په اړه باندې ډېرې زیاتې پوښتنې وي، خو دوی ځواب دومره وویل چې د هغوی اندېښنه وه غوښتل یې چې دلته راشي سول زندانونو د آزاد شویو بندیانو په اړه باندې چې ډیورنډ کرښې نه اغاړه اوړي دا اندېښنه یې شریک کړه. غوښتل یې وویل موږ ته چې یو هوایي ډګر دوی ته یو ډول باندې د مرستو دپاره ور وسپاري چې دوی پکې مرسته وکړي. ما مجاهد وویل چې حکومت نه دی اعلان شوی، موږ له دوی نه وغوښتل چې کله حکومت اعلان شي او دغه مسایل به بیا هغوی ته ور وسپارل شي.
بله، ډیره مننه. کور مو ودان په کابل کې زموږ خبریال و چې د پنچیر د نیولو په اړه د طالبانو د ادعا او دغه راز د اړوند نورو مسلو په اړه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد تازه خبری کنفرانس جزئیات راکول. بل راپور دا دی چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له افغان پناه غوښتونکو سره د اروپایي ټولنې پر چلند نیوکه کړې ده. د سازمان په یو راپور کې وویل چې اروپایي ټولنې پناه غوښتونکو سره د همدردۍ پر ځای هغوی ته ویلي چې د هیوادونو کې د پناه اخیستو فکر له سره وباسي. بل لور ته د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هیله څرګنده کړې چې ګڼ هیوادونه به افغان کډوال ومني. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د هغو افغانانو په وړاندې د اروپای ټولنې چلند ورته د منلو نه دی چې د طالبانو له ولکې تښتېدلی او اروپا کې د ښه ژوند په لټه کې دي. د دغه سازمان په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی، اروپای ټولنې کډوالو سره د همدردۍ پر ځای هغوی ته ویلي چې دغو هیوادونو کې د پناه اخیستو سوچ هم نه کوي. هیومن رایټس واچ خپل راپور کې د اروپای ټولنې هغې غونډې ته هم اشاره کړې چې د اګست په 1 ترسره شوه. راپور کې راغلی دی غونډه کې د اتریش، ډنمارک او چک جمهوریت استازو ویلي چې د افغان کډوالو له اوسنیو کوربه هیوادونو سره باید مرسته وشي چې هغوی ومني. د دوی اشاره ترکیه، ایران او پاکستان ته ده چې دا مهال میلیونونه افغان کډوال پکې دیره دي. جرمني ویلي که افغانانو ته پناه ورکول شي، د نړۍ په کچه نور کسان هم نه قانونه کډوالۍ ته هڅول کیږي. وروسته له دې چې طالبان کابل ته ننوتل، لسګونه زره کسان پر هوایي ډګر ورمات شول چې ځانونه بهر وباسي. امریکا ویلي د تخلي عملیاتو پر مهال چې شاوخوا دوه اونۍ دوام وکړ، څه باندې 130,000 کسان له افغانستانه وایستل شول. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه وایي لا هم لسګونه زره هغه افغانان پاتې دي چې غواړي له افغانستانه ووزي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان پر راپور کې راغلی 22 افغان پناه غوښتون کې لا هم د پولانډ او بلاروس په پوله کې گیر پاتې دي. په داسې حال کې چې کروشیا افغان پناه غوښتون کې بیرته بوسنیا ته لیږي. د اعتراض کې یونان هم د پناه غوښتون کو د مخنیوي لپاره له ترکیه سره پر پوله دیوال بشپړ کړ. بل لور ته د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون خپله وینا کې هیله وښوده چې ګڼ هیوادونه به د افغان پناه غوښتونکو هرکلی وکړي. د ټینګار کړی چې هیوادونه باید د هغو افغانانو ساتنه وکړي چې د یو نوي ژوند په لټه کې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. په دویمه نیمایي کې درته 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په ژوندۍ بڼه دا بحث درته وړاندې کیږي. هیله ده چې راسره واورئ. موضوع هم وروستي پرمختګونه د پنجشیر د ولایت نیول او دغه راس د طالبانو لخوا د نوي حکومت د جوړېدو لارې چارې دي. هیله ده چې دا بحث راسره تر پایه واورئ. خو اوس د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
په افغانستان کې د اوبلن ګازو سوداګر او واردونکي د هیواد په لویو لارو کې د دوی د ټانکرونو د نخوندیتوب او د غیر قانوني پیسو د اخیستلو له امله اندېښمن دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له چارواکو سره په ناسته کې نن یو شمېر سوداګرو او اوبلن ګازو واردونکو شکایت وکړ چې لا هم په لویو لارو کې ترې غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي او ټانکرونه یې خوندي نه دي. سوداګر د نظام بدلون په وارداتو کې ستونزې، د اسعارو په بیو کې لوړوالی، د اوبلن ګازو د بیو د لوړوالي لیلتونو یاد کړل. خو دوی ډاډ ورکړ چې د شازده سره اخلاصېدو او د اوبلن ګازو واردولو سره به نرخونه عادي حالت ته وګرځي. د سوداګرۍ خونې مرستیال یونس مومن بیا په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې د اوبلن ګازو سوداګر او ټانګ لرونکي باید یوه اتحادیه رامنځته کړي ترڅو دغه اتحادیه په مرکز او ولایتونو کې د اوبلن ګازو ورځنۍ بیې تنظیم او په سیمه ییزه کچه د بیو راپور هم وړاندې کړي. ښاغلی مومن له سوداګر وغوښتل چې د خلکو ستونزو ته به پام باید د اضافه پیسو له اخیستلو ډډه وشي، کنه نو له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. سوداګرۍ خونه ژمنه کوي چې د سوداګرۍ او صنعت وزیر سید اکبر اغا او نورو اړوندو مسؤلینو سره د ګډې همکارۍ په پایله کې به د یادو ستونزو د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي. په کابل کې د اسهارو د لوی مارکیټ سره شازده په پرانیستل کېدو سره صرافان د بانکونو لخوا د پیسو له محدودیت سره مخ شوي دي. د دغه مارکیټ مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل بانکونه صرافانو ته په اونۍ کې د 15% پیسو د ورکړې ژمنه کړې چې دا د صرافانو ستونزې نه هواروي. نوموړي وویل که څه هم سره شازده بیرته په نورمال ډول خپل کارونه پیل کړي، خو د بانکونو په اجراتو کې خنډونه او ټکنۍ حالت اکثره صرافان له ستونزو سره مخ کړي. تر دې وړاندې عامو خلکو هم د افغانستان بانک له هغې پرېکړې انتقاد کړی چې ویلي انفرادي اکاونټ لرونکو ته په اونۍ کې $200 ورکوي. په کابل کې د سره شاهزاده له څو اونیو ځنډ وروسته د شنبه په ورځ خپل فعالیت پیل کړ. سره شاهزاده او ورسره نور ټول بانکي خدمتونه له تیرو دریو اونیو راهیسې هغه مهال چې طالبانو کابل ونیوه په ټپه درېدلي وو، چې له عملی خلکو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کړې وې. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 6 پوله، یو یورو 10 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 514 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2290 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. د اروزګان د مرکز ترینکوټ اوسیدونکي خوښ دي چې ښاروالۍ له لارو ټولې امنیتي موانع لرې کړې دي، او یو شمېر اوسیدونکو یې ازادي راډیو ته وویل چې دغه موانعو ډېر ستونزې په خوارا ولاړې کړې وې. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په بیلابیلو نورو لویو ښارونو کې هم د سړک د سر هغه موانع لرې شوي چې پخوا د امنیتي ننګونو له امله پر سړکونو ولاړې وې. په پلازمینه کابل او ګڼو نورو ښارونو کې هم دا کار شوی چې خلکو یې هرکلی کړی. دا چې په اروزګان کې خلک په دې اړه څه وایي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د ترینکوټ شاروالۍ موټر او کارکوونکي دي چې د طالبانو په غوښتنه د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ولایت مقام مخې ته هغه موانی لري کوي چې د کیر دولت د چارواکو له لوري د ولایت مقام مخې ته د امنیت د تامین په مخې شول سوي وي، او د دغه موانی په ایښودلو سره دوه فرعي سړکونه هم تړل سوي وو. د اورزګان ولایت د ترینکوټ شاروالۍ مسولین وایي هوډ یې کړی دی چې د تیرو شلو کلونو په موده کې بند سوي فرعي سړکونه او لارې چې تیر حکومت د ځان د امنیت د تامین لپاره بندې کړي وې د خلکو پر مخ خلاصې کړي. د ترینکوټ شاروالۍ مرستیال عبدالجلیل سمیم وایي په پیل سوي کمپاین کې به لومړی د ولایت مقام مخې ته غځېدلی سړک چې د دولت له لورې مخکې تړل سوی و خلاص به یې کړي.
می موانی چې پرته وي دلته د ولایت په مخ کې او یا د امنیتي ملي په مخ کې چې کوم موانی پرته دي، دا موانی موږ اوس لري کوو. دا موانی د دې لپاره لري کوو چې یو خو خلکو ته سهولت شي، لارې خلاص شي، او بل د دې لپاره چې هغه دوکانداران چې دلته دوکانونه لري یا هغه د دوکانو مالکان چې دلته دوکانونه تخریب دي، هغه به پر هغو موږ رغ دا دی چې خپل دوکانونه د ژر تر ژره جوړ او آباد کړي تر څو زموږ ښار ښکلا پیدا کړي.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت خلک هم د دغه ډول پریکړو کلی کوي او زیات ورته خوشبین دي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو احسان الله نیکزاد او حکمت الله شنا ازادي راډیو ته داسې وویل:
خوشاله ځکه چې په خوا د هغه کور په دغه متکی کې به و، نو دی خپل کور ته نه څوک للی، خپل کور یې دغسې تور ولاړو یا په کرایه یې چاته ورکوله نه اغوځې نیولی، نو اوس هغه متکی د لارې سره یې لاس ولی، نو هغه کورونه یې لاس ولی، ورسره ما څوک کولی شي هغه کورو ته ورسي، ما څوک کولی شي خپل کور څخه مثال د نږدې وویني، مثال یې ورته ورسي هلته خپل کور لارې لاس ولی متکی ټوله سره یې لاس مخکې دا لارې ټوله بندې وي، ډېر خلک ورسره په مشکل کې وه.
طالبان سمیم همدغه غوښتنه ده او همدغسې نمې د شاروالی د کوم مسلین سمیم هم دغه غوښتنه ده چې باید دغه موانی ایسته کړي او د خلکو پر مخ باندې لار خلاصه کړي.
له دې ټولو سره سره دغه راز د اورزګان ولایت خلک له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې له هر څه د مخه دي دولتي ادارې ورته پاله کړي تر څو د دوی شته ستونزې حل ته هواري شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوی مندل شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو تاسو به خبر یاست چې وړمه ورځ د سپتمبر په 14 نیټه د پاکستان د پوځي استخباراتو مشر جنرال فیض حمید په یو ورځني سفر کابل ته راغلی وو. د ښاغلي حمید دې سفر په افغانستان کې دننه ګڼ غبرګونونه وپارول او ډیرو ویل چې دا د دې ښکارندوی کوي چې پاکستان او په ټوله کې د پاکستان استخبارات د طالبانو ملاتړی دی. په پاکستان کې دننه هم سیاسي ګوندونو ورته شک او ګمان ښودلی دی. دا چې په پاکستان کې د دغو ګوندونو عکس العملونه څه دي او دوی کابل ته د ښاغلي حمید سفر په اړه څه ویلي، په دې اړه پام وکړئ د مشال د همکار د راپورت.
کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مشر لیفټیننټ جنرال فیض حمید د نایلان شیف سفر په اړه که یو خوا په ټولنیزو رسنیو تود غبرګون رامنځته شوی، نو بلخوا یو شمیر نړیوالو رسنیو د هغه دا سفر په کابل کې د طالبانو د راتلونکي حکومت جوړښت سره تړلی. خو د سپتمبر په 14 کابل ته د رسیدو سره سم په سرینا هوټل کې د برتانوي ټلویزیون چینل 4 خبریالې لینسی هیلسم سره په یو ناڅاپي ملاقات کې جنرال فیض حمید وویل چې کابل ته د خپل هیواد سفیر منصور احمد خان سره خبرو اترو لراغلی. خو د خبریالی لینسی لخوا د طالب مشرانو سره د ملاقات د پوښتنې ځواب هغه سره په څنګ کې ولاړ د پاکستان سفیر دا ورکړو چې پاکستان په افغانستان کې صلح او ثبات لپاره هڅې کوي. کابل ته د ISI د مشر جنرال فیض حمید د سفر په اړه پاکستان په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د سپتمبر په 15 تورخم ته د سفر پر مهال د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد خبریالانو سره د خبرو پر محل د یو پښتنې په جواب کې وویل
جنرال فیض اگر کابل گیا
جنرال فیض ک کابل تتللی دی نو هغه یو هوښیار سړی دی او هند ته والی تکلیف دی چې سهار ماخام پرې تبصری کوي والی له دې نه مخکې امریکایان قطري او برتانویان نه دي تللي که د پاکستان د عظیمترین استخباراتي ادارې مشر کابل تتللی نو دا خو ښه خبره ده
شیخ رشید واضح نه کړه چې د جنرال فیض حمید د سفر ایجنډا څه ده خو هندي ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپل یو راپور کې لیکلي چې کابل ته د جنرال فیض حمید د سفر سبب د حکومت جوړولو په سر د طالبانو او حقاني شبکې ترمنځ عام مبینه اختلافات ختمول دي دا چې د پاکستان مهم سیاسي ګوندونه کابل ته د یو حکومتي چارواکي پر ځای د یو پوځي استخباراتي ادارې مشر سفر ته څنګه ګوري د سپتمبر په 15مه د حزب اختلاف ګوند پاکستان مستبیق نواز یو مشر مشاهد حسین مشال ریډیو ته وویل
پاکستان که هر ډول استازي کابل ته واستوي که هغه په پوځي وردی کې وي که شیروانی کې وي په پرتوک کمیس کې وي او یا پتلون کې وي که د هغه تک سره په افغانستان کې امن او ثبات راځي او د افغان ولس سره سره د حقو بهرنو هیوادونو د تعلق لرونکو کسانو مرسته کېدی شي چې دا مهال په افغانستان کې بند پاتې دي نو دا یو بشر دوستي ده او داسې سفرونو کې هیڅ قباحت نشته
خود ملت پالا او امین شلګوند یو مشر ایمل ولی خان د سپتمبر په 15مه لمشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال کابل ته د آی ایس آی د مشر سفر ډیر پښتني راپورته کړی دی
ټول دنیا نظر لري افغانستان ته او بیا د پاکستان زمنګ د آی ایس آی مشر تک دا یو ډیر لوی سوال دی پر پښتني د زمنګ د وطن دلته سیاسي نمائندگان چې کم دي نو هغه سلیکټډ دی او
د سپتمبر په 15مه د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې د ګوندی هیواد په توګه د افغانستان د موجوده حالاتو له امله پاکستان د یو شمیر امنیتي ګواښونو سره مخ دی او جنرال فیض حمید هم د دغو اندېښنو له امله کابل ته تللی دی
افغانستان چې دا هغه مونږ په ګوان کې ده که هلته د حالات خرابېدلو ولي که پوره منی که څه شی هم وي هغه ډایرکټ افیکټ پاکستان باندې راځي هغه دا فیل تله چې هغه چېرې افغانستان یا د هغو د داخلي امور چې دخل اندازي وکړي هغه دې تله چې کوم سیکورټي سچویشن دي هغه وګوري خپل چک کړي څه پوزیشن دی هغه سره میټینګ وسي وګوري په کور کې وزیر خارجه خبرې ورسې تللې وزیر خارجه چېرته دی اوس وزیر خارجه کله وایي اوس راویزې ته لاړو ترکمنستان ته غریب انت له لور یا ته لو
د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د بیانونو لمخه په تیرو څو اونیو کې د افغانستان په حالاتو د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي د یو شمیر سیمه ایزو نړیوالو او ګوندی هیوادونو سره خبرې کړې پاکستان د سپتمبر په 15مه هم د افغانستان په حالاتو د یوې آنلاین غونډې کوربه و چې پکې د افغانستان لپاره د ګوندی هیوادونو ځانګړیو استازو ګډون وکړو خو د افغان چارو شنونکي شمیم شاهد مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حالاتو کې کابل ته د جنرال فیض حمید دا سفر به هغو الزاماتو ته تقویت ورکړي چې ګوندی پاکستان د افغان طالبانو ملاتړې ده
په سوشل میډیا باندې ګورم چې د افغانانو یو غټ شمیر جنرال فیض حمید دایسای په دې مشر په دوره باندې ډېر زیات خپګان ښکاره کوي او دا په د افغانستان په کورونو معاملو کې د مداخله ته ګرځي دي نو زمان د زده چې پاکستان نه وړاندې نه په افغانستان په دې مسله کې ډېر بجات بدنام شو زه دوام چې د دې دورې نه د پاکستان هغه بدنامي چې کومانو په غوږ کې نور اضافه وشوه نړیوالی رسنۍ په پاکستان باندې ټکونه کوي چې پاکستان چې کوم مداخله کوله نو هغه نن تصدیق وشو
د اگست پر 15مه د طالبانو لخوا د کابل نیولو نه پس تر دا مهال افغانستان کې هیڅ حکومت نشته طالبان په بیا بیا وایي چې ډېر ژر به حکومت اعلان کړي
پیواسیما کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
غاشبین درګر د لګیر شیخ مصر سنتی پارک د غصب په لور روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
لدې سره ورو ورو ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته وړاندې درته اونیز بحث 15 دقیقې لرو، خو اوس په کابل کې 12:30 بجې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل نه اورو.